مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګرنی چې دم غړی هم د کلیو بانډول خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکلم مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې یوه ښځه کله حمل اخلي، هغه د هغې نه بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه یې ډاکټر ته بوځي، څنګه یې کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنی هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته. نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چې جګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتماً په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پرې کوي، شاخه کارونه پرې کوي، مالمالداري او د قانوني کارونه وي، بېقانوني کورونه دي. نو اکثره ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي. د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میله کره پیدا شي او ښځاتمن باید میله کره اوسېږي. نو دغه مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي هغه بېچاره، کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه یې باید پوره شي، میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري. د هغې شیانه خو خلاصه ده، ځکه مخکې مونږه اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي، یو وخت ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی. او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نیمې خراب شي یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي. نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بېچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې، جالب خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم، ګڼو کورو کې دغه رواج شته، متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي، دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره ښځه غیر دینه چې ماشوم راوړي، اته که هغه مثلا واده نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمافت نظر نه دی کې تغیرات راځي، او بیا دا چې مور ماشوم پیدا کوي، نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه هغه کلسیم د دې په وجود کې کمیږي، د پوره وینې ته ضرورت لري، د پوره ویټامینونو ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کور کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید ونه شي. په هغه وخت کې خصوصا په دریو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، د باندې ونه کړي، او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، خاص پاملرنه ته ضرورت لري.
بله، ولی په یو شمیر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي. مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي نګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
په دري باندې موږ او تاسو یو ځل مثال لرو، یک بام د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه، او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم معلومات شاید اون لري په دې اکړه چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته بیا دغه سړی یا دغه کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري، بیا یې دا کار ورسره کوي. خو دا خپله دغه د تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي. هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي. دخپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره.
دلته څومره عقده رامنځته کېږي؟ دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله، که سختې ورځې تېرې کړې، که ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته عقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدر هم دغسې نه را پیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي، کله اندرین ملامت شي، دوه طرفه کله کله د ملامتي وي، یوازې سنیمه چې اندرین دی او واخېن دا کار کوي. کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي. او دا عقدې همدغسې نه را پیدا کېږي، همدغسې زکاتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کیږي. بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا نه کار کوي، بیرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپل لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپل اندران سره. او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زما لور لرمه نن، که دا زما ګور ده د بل کور نه راغلې ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما د لور سره هم دغسې وشي. او همداسې کېږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نه ارامه کړي، څوک چې په خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي، په آینده کې د هغې اولاد هم دغسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وایي کرده می ګرده. نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره، څه ویل تاسو لرئ دا ډول کورنیو ته؟
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کرنه راتله، اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګانې د هغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وي کوئ، اوله کې چې زه بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جبکې دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوئ. همیشه کوشش کوئ چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوئ چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وړم د ښځو منل وي، ښځه ده په مسله وي، د ښځې مني او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وئ، کور ته راځي، فکر کوئ چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې ودېږي، زه بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي. ستا کور چې آباد دی، په دې کور دی آباد، که چېرته ته پرې مهرباني وکړې، ته پرې ظاهره اوسې، ته ورسره ښه روي وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په ویلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي. دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې، ورته ووایې. نو که کله دغسې روینه تاسو کار واخلئ، نو انسان تعبیر احسان دی. دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپلو غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې ستاسو خدمت، یعنې باید دیم حتمانې کوي. نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګلینډ ته راواده وئ، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي، هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي د خسر په کور کې، کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی دی ورو خزه او دی نارو خزه ترمنځ باندې متضرر ده. هغه باید خبره غټه وانخلي، تشویش ورته ونه کړي. اول خو دا ده چې هغه باید خپل مشکلات خپل میړه سره مطرح کړي، ځکه بهترین همراز د زړه په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي. خپل میړه ته ورته چې د حل لاره ورته پیدا کړي، که بیا هم کیا کېدی شي مثلا دی خپله پوهېږي، خپل خوښ سره کېني، خپل خسر سره کېني، خپل ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي، که بیا هم کې حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار مشکلات بھی حل شی منتا دسنی شی چھوائن خاصا یعنی بس کرو تلہ سوئی چی یا سبب دلی دی مریضی شی پروانی تکلیف وقت شی یا خلین خاصا جو چشی او خوری زنی خزمہ دیر دلی دی آتا کورو کیا پین نہ فاڑل چی کلا بڑی ری تنگل شا پین بھر فاڑل ہو یا بھی دا دے دے مگر کان دا واگا نے فاڑل دے یا بھی خپل راک دلا چوچا ہو لو اندہ کا سوئی کی سنو ماری جا کی سنگی اندہ کا کورن دی شی دا آدھ ناکا مخل کو کورن دی چی مائی سوئی نے بیجی بلا خرائی دو پرشن کی ناکامی کی دا کار بھی دو انی کی او سدا بھی دور تو کی او دے خبرو آتو روزدار بھی دے وہا دار پیدا کی کی دے شی دے خپل کلار کور سر دا خبرو شد کی دا وہ حمایت اللہ سکی اوہو مشران را شید مشران سر کی ترسو دے سنزہ حل کی نام دا غیدار تازے کس مقدس سنے حد نہ پاوے زوی کینو لرو شی دی دو ملا تلو کی مجبور دا فامیل نہ پات کی دا کور ای دی مر کور دی دو سنز بیت حل کی
دیر زیات مانا نہ تو زوندے سلامت اوسی
زوندے اوس خور بننا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم. میلمه مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزاید په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې یې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد و. نو بیا وروسته د هغې نه زه ولاړم مکتب ته. هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به موږ دکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پوهنتون زراعت پوهنځی ته ولاړم. زراعت پوهنځی نه چې کله فارغ شوم بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پوهنتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم همدغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښېږي چې یو رشتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وایي چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پوهنځی سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولیدل، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په دې مفکوره مخته ولاړم، هغه یو حد ډېر حد نتیجه هم ورکړم.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وایي که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي، که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول، که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هر رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغه کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې تر رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پانتون کې عملی کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم، د کابل پانتون کې ښې پروژې وې، امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول، هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله. منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه. زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي، یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري، یا اسرائیل، یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري، هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي. چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شیسه ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو، هغه کوم خپله عاید چې درلوده، مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول، سیستم داسې جوړ و په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کوم پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې د فارم نه هغه بیرته د فارم عامر نشوي کولای چې په ځای کې مصرف کړي. دواوري تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال په تیر وای او تا ته هغه ضرورت ورته خوم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نو د مالی امکانات نو د مالی امکانات ترڅنګ هغه کوم ټکنالوژي چې ضرورت وي هغه نوې.
تاسو ول چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې او بیا جمهوریت شو پانتون ته لاړې. ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرې در په زړه کېږي خو وایست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری طرفداران بملری منتها یوالو یا لاسترار نایداوه چه دیر خلق تربیه شول دیر و خلق و پا نریوال و پنتونو که ماستره و که دکترا و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موقع پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چکل یو وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو. خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه خارج ته د تګ و راتک زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنۍ لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و امکانات یې نه و محدودیتونه وو ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و خایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقون اغوستي و هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت انجونو به ډیر خایسته تور کالی اغوستي و سپین به ټکرای و نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه داسې یو 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 د خوشحاله احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته نظر دې ته چې مثلا ته خوبه راپاڅېږي او منډه کې صنف ته نو دا ډېر تفاوت کوي که نه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره. تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې بیا یو رقابتي پروګرام و یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم د امریکې پانتونونه مې ولیدل اتا زینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د تیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته. جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډېره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د دې کچاله یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دی ډیر واړه د هغه تولید مزدک چې په افغانستان کې تېو هدف کوشش وکړي چې شروع کو متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نشو امکانات مساعد نه وو چې هغه مو دود وګرځو سفرونه مې هم ډیر وکړل ورکشاپونو کې ګډون وکړل ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ نو طبعا ښه امکانات وو
تاسو د ازادي رادیو د ملما ډاکټر رفی نورزی خواله اورئ تاسو د کچالو یادونه وکړه شاید ډیر نور شانه مې چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي په دې دوره کې دا سیشن تجربه شول مثلا زما خپل پیادی کې املوک دا په افغانستان کې نو کله چې مش پاکستان ته لاړو الته لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج هم دا سې زعفران ځینې شان په دې شلو کلو کې رواج شول دا سې ستاسو کوم شی پیادی چې استادانو یا ماسیلونو بل ځای نه راوړي بیا دلته رواج کړی وي
تابان تابان سړی چې یو بل ملک ته ځي هغه که استاد وي که د دولت کوم بل چارواکی وي یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي هغه ته یو شی ګوري هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي هغه راوړي سړی افغانستان ته مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه نو همداسې ځینې تخمونه وو مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو هغه معرفي شو ډېر ښه د پروټین منبع ده غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لکچر ورکوي کتاب نشته دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخې کې څه کار
کړی وی هغه مو وایست دا رښتیا هم وا کوم استادان چې نوی زده کړو ته ولاړل بهرنی هیوادو کې درسونه ووي هغوی نوی کتابونه راوړل ډیرو یې وژباړل نوی ټکنالوژي معرفي کړل نو دا دا لړۍ دوام لري وو سمځینه کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي نوی کتاب خپور کړي نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و کوم مفردات د مضامینو چې و هغه هم کال په کال تغییرېدل تغییرات به پکې راوستل اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل نو تر ډېره حده دا شی وو خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیري استادان ځینې مشران استادان یا به یې د خپل د موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به یې چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي ایا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډیر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي نو خیر هغه ځینې کمې ستونزې دغه سه پېښېدلې نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم درسونه مو ورکول خو منتها د ما ماستری او وخت ډیر وتلی و نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټورا ته ادامه ورکم نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټورا وکم نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې دی یو کې په ساته پلاس خو پانتونو کې دی درس وایم نو بوخت یم په خایسته چې پی ایچ ڈی تکمیل کم نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې هلته مو زده کړې وکړې توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل یو خو شاید د منابعو تفاوت دی د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه موږ کولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین د هغې نه استفاده کولی شي با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره ما همکاران که دا غږ اوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل تحقیقات نه پې کېدل نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي او اسانه ټکنالوژی هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي.
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاود سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو که نه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته هدف دا چې باید لابراتوارونه وي څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا تیک تاک نه به کار اخیسته د نور شانه به کار اخیسته خو چې ایمیل یا رسمی آدرس ده چې یو اگر رسمی کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکی اگر هیچ رواج ندرلودم نو د ټکنالوژی نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو گروپونو ویشل کېدل د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله اما خانه احسایه و چې د تخته د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي طبعا اساسات باید سره زده کی اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تخته نه زده کی هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي د پروژکتور نه د پریزنټیشنو نه دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته بانډو ته له کروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادې کړي په دې برخه کې څه وایې ستاسو نظر څه دی
ډېره مننه څاروان صاحب ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نوي کړی یا په کرونده کې کار نوي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي یا یې د همغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو دغه لپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه یې ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي یو د محصلینو ترمنځ یو منفی خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت همغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي دغه سره یو ځای شي تر څو چې دغه حاصل جګ شي نو چې د ما که خپل مثال وایم زه چې کله فارغ شوم کله چې استاد شوم په اولو کالونو کې ما درس ورکولم ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکوله او خو مونته داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلی ما په خپله هغه عملي کړي نه وو نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کیږي دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ ما د هغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې او په هغې کې ما هغه کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې ما په هغې کې عملي کړلې هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په درېیم کال په حاصل راغلې نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړي په هغې کې ته اچار تولید کړي یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې، کېدای شي د 200-300-500 چرګانو نه ته شروع وکې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې، په هغې کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمینه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
خیالی کول گرانا کول گرانا و غم آزاد ترسی دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑای نمانی پر سنگ باندی غدار سڑای ساد غم گران درانا بوجو نوڑم دردو نوڑم ساپ سر دا هر چاپی غور نوڑم دردو نوڑم خو هم زمای او سخاطر کوا وہ جانا نلش پما نظر کوا کلا دیو سفیش دا مجلون منم مجلون منم حقا پلیلا و جگر خون منم مجلون منم